روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سېشنبې په ورځ ماسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه، نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تېرو دریو اونیو کې روسیې الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو تروریستانو بمونه غورځولي دي، خو د امریکا متحده ایالتونه وایي چې روسیې الوتکو تر ډېره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې د روسیې الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تېرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 320 تنه وژل شوي چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د ښځو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګ کې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کیږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي، یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د نننی عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل د دې سبب کیږي چې ښځه بالاخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره رسیدلی شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړی ده د دوی په ځوان پرېښودلی شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوا نه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغو جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دی.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي، هغه ښځې چې عرفا او فن لري، دوی د خپل عرفي او فن په اساس باندې کولای شي چې په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، له هغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې، لږ جمله نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښې لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالیو جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایو ته رسیدګي بل دا زمینه دې ته مساعده شوې ده چې ښځې وکولای شي چې کله چې دوی د ستونزو سره مخامخېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلوده، تقریبا هغه منفي څوکه څوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حقه حقوقو نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي هغه لاسته راوړي، او دغه د لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو.